د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرتنیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته ویل چې دوی باید کله هم د اډان نه وي پریخي. تر دې یو ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي و چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. دا د امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښي و. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي و چې د بګرام هوایي اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بلورته د دې څرګندونو په خبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمه پورز په پیکن کې ویل چې هیواد د افغانستان ځمکنی بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکي باید د افغانانو په لاس کې وي. نو مولي زیاته کړې چې د چین هیله دا ده چې ښکېل خواوې په سیمه ای ثبات کې راغنده رول ولوبوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ټرمپ دغه څرګندونو ته خبرګون ښودلی او ویلي دی افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي خو په خبره یې دغه اډابه نه ورکوي. د روغتیایي چارواکو په وینا اسرائیلي ځواکونو تیره شپه په غزه ښار کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 14 وژلې دي. اسرائیل د غزې تلانګې د دې ښار له خلکو غوښتي چې سیمه پرېږدي. اسوسییټډ پریس آژانس څرګندوي چې دا بریدونه په داسې حال کې روان دي چې د لویدیځ له دې جګړې څخه په تنګ شوی او یو شمېر غربي هیوادونو ویلي چې روانو نه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د فلسطین د دولت د رسمي پیژندلو لپاره هڅې وکړي. تازه پرتګال ویلي دي چې د جمعې پورز بعد د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. تر دې مخکې بریتانیا، کاناډا، استرالیا، مالټا، بلجیم او لوکزامبورګ ورته ژمنې کړې دي. د اروپا د هوایي ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې فرانس پریس آژانس ته ویلي چې نن د اروپا په یو شمېر مهمو هوایي ډګرونو باندې سایبري حملې شوې دي. د راپور له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هیترو هوایي ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځان سره مخامخ شوي او دغه راس دغه سایبري حملې له کبله الوتنې ځنډېدلې او په پروازونو کې خنډ رامنځته شوی. وسام د ورزش له ډګره د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د مالدیف ملي ټیم ته لاس دی او ګول په وړاندې ماته ورکړه. د لوبه د فوتسال د آسیایي لوبو لپاره نن په میانمار کې ترسره شو. د فوتسال آسیایي جام راتلونکي میلادي کال په انډونیزیا کې ترسره کیږي. افغانستان په ایچ ګروپ کې له مالدیف او میانمار سره یو ځای شوی دی. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ له میانمار سره مسابقه وکړي. او د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخې کیږي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دوو لوبډلو ترڅنګ په بی ګروپ کې البته په بل ګروپ کې هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره کړې. آیا طالبان به داسې یوې معاملې ته زړه ښه کړي؟
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د امریکایانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي یرغل په نظر ګوري، زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
ولې امریکا د بګرام اډې د بیا نیولو هڅه پیل کړې؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. خوستی کروندګر وایي د حاصلاتو د ساتلو لپاره باید همکاري ورسره وشي.
درومیانو مان یو سلاتیا 200 افغانای دی. اوس چې کله وطنی سوزی ورسیږي مثلا لا ته خوست کې بنجان ورسیږي د بنجانو مان 15 سلوي خریپای.
افغانستان کې بایسکل ته اړتیا ډیره، خو ځانګړې لارې ورته نشته.
بایسکل د سیو وسیله ده چې ډیر مصارف لري. کچېره پنچر شي او لاسو په دې مستری تور کړنو دې د پنچري ارته نسی. ټیکسي ته کوی چې لاسو په ارته درکوم نو هغه در باندې رښخند وخی.
او ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت ته راوستي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرتنیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته ویل چې موږ باید کله هم د اډه نه وای پریخي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالی د ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا په افغانستان کې د باګرام هوایی اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دی د دې اډې د بیرته نیولو په اړه له افغانستان سره خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې پورس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې موږ باید لکه هم داډه نه وای پریښی. دیوای وګورئ له باګرام سره څه وشول، موږ په دې اړه له افغانستان سره خبرې کوو، موږ نه باید دا غاړه پریښی وای. دا زموږ په تاریخ کې یو شرمونکې ورځ ده. د هغې د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل وجود نه لرلو. ما افغانستان پریښوده مې. زه هغه څوک وم چې هلته مې د خپلو سرتیرو شمیر 15,000 ته راکم کړو، خو ټاکل شوی و چې باګرام به ساتو. نوموړي لدی وړاندې د سپتمبر 14 په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي وو چې دغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته باګرام هوایی اډې ته ستانه کړي، هغه چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښو. خاغلی ټرمپ باګرام هوایی اډه خورا ارزښتمنه بللې او ویلي دي ځکه ستراتیژیک اهمیت لري چې د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ دغه څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې دوی د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن دي او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو ملاتړ نه کوي. د دې وزارت ویان لینجیان د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. که څوم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالی د ټرمپ د دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. یو شمیر پخواني طالب چارواکو هم د ټرمپ دغه څرګندونې د نه عملي کېدو وړ بللي. په پاکستان کې د طالبانو حکومت پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف ټینګار کړی چې افغانستان د بهرنی پوځي حضور منلو ته هیڅکله آماده نه دی. په همدې حال کې د پوځي او سیاسي چارو یو شمیر پوهان کڅو هم وایي امریکا له پوځي او سیاسي اړخ د دې ورته لري چې د غاړه تر لاسه کړي، خو دوی وایي نه باید افغانستان یې بلې جګړې ته ورټیل وهل شي. د پوځي چارو په اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته وویل
زمونږ غوښتنه په مجموع کې د افغانانو باید دغه چې زمونږ ولس د بلې جګړې قرباني نشي، په دې چې کله چې نړیوال قوتونه یا سیمهیز نور قوتونه د داسې او پریکړې په مقابل کې اوسېږي یا د داسې او پریکړې سره امغږې نه اوسېږي، نو که موږ وغواړو که ونه غواړو افغانستان ارو مرو بیا یوې بلې جګړې ته سوق کېږي.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زی
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د هغه زه فکر نه کوم چې په هیڅ ډول د امریکانو ته امریکانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي ارغل په نظر ګوري، ولو کې طالبان وزیر بشران په کابل کې دې ته تیار وي چې امریکایان په یو ډول بل ډول باندې د تجارت لپاره د انویسټمنټ لپاره افغانستان ته راشي. زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
باګرام چې شاوخوا 30 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړ شوی، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه او د شلکلن حضور پر مهال د قومندي د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ټرمپ د سپتمبر 14 وویل چې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د اول کانکریټ او فولادو څخه لکلکو موادو څخه یو جوړ شوی الوت کرخه هم لري. دغه هوایي ډګر د 3.8 کیلومتر په اوږدوالي الوت کرخه یا رنوی لري چې د سترو بارودونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ولې د باګرام هوایي اډې د بیانولو په لټه یا هڅه کې دی او باګرام اډه څه ستراتیژیک اهمیت لري، د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ پر یو تحلیل راپور چمتو کړی چې احمد شبری پښتو بڼه وړاندې کوي.
ډونالد ټرمپ د سپتمبر 14 د بریتانیا د صدر اعظم کایر سٹارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښه وه. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2 کیلومتره ګډه پوله لري. ولسمشر ترامپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
مګوارو چې بګرام د نړۍ یو لوی هوائي اډا چې هسه مول لاسا ورکړې بیرته تر لاسا کړو موږ هڅه کوو چې بیرته یې خپل کړو دا بخای یو مهم خبر وی چې بیرته یې نیسو ځکه هغه یعنی طالبان لمګ نه څغوړي او موږ هغه اډا بیرته غواړو خو یو له هغه د لایلو چې موږ یې غواړو لکه څنګه چې په هیګي دا دی چې یوازې یو سات له هغه ځای لری دا چې چین هلتا خپل اټومي وسلې جوړوي
ترامپ څرګنده نکړه چې طالبان له امریکا څخه غواړي او همې دا روښانه نکړه چې آیا هغه پر اشتیا د بګرام د بیرتنی ولو پلان ته اشاره کوله او کنه او کوم ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله خو د هغه د څرګندونی لومړنی علنی اعتراف دی چې شایي د بګرام او نورو امریکایي پوځي شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایی اډه مهمه ده بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه وه او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده ترامپ وای چې بګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده او له کانکریټ او فولادو څخه لکلکو موادو څخه یو جوړه شوی الوتکر شامل لري دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده ترامپ د خپل لومړي دورې په ورستیو کې ل افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو تړون کړی وو خو د هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چارې په لاس کې واخیستې ترامپ وار ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر لارو چارو نیوکه کړې هغه ډول وټل چې په کله امریکا غني وسلې او تجهیزات پاتې شول او د کابل په ځړ کې لوی سفارت خالی پرې شو دا سوال هم شایي ستاسو په ځین کې دروګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري د ترامپ دلیل چې بګرام د چین ترڅنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نه وای نه دی هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې و چې بګرام د چین د پاوز سر کنټرول لاندې دی هغه د خپل دوهمي دورې د لومړي کابینې غونډې پر مهال ویلی وو چې د افغانستان د وټلو په پلان کې به مش بګرام ساته نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره ځکه دا یوازې یو ساعت لا غځای لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې و چې بګرام اوس د چین تر اغیز لاندې دی طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلې دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقشه نشته خو د هغه څرګندونې شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آسمانو ته اشاره وی چې د افغانستان له پولي شاوخوا 2000 کیلومتر لري د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري د هغه ځای دی چې چین نشته شپېته کاله مخکې خپل لومړنی اټومي آزموینه پکې تر سره کړه د سپوشمکې انزور نشي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوی ودانۍ او سړکونه جوړ شوې دي دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزی سیمو کې دی چین په روسیو کلونه کې په چټکۍ سره خپل اټومي وسلې زیاتې کړې دي د امریکا دفاع وزارت ویل دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 650 سرګلولې ته رسیدله چې د کال 60% زیاتوالی شي آیا ترامپ کولای شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي ترامپ په خپل روسیو څرګندونه کې روښانه نکړه چې دقیقا د بګرام لپاره یې څه په نظر کې دي خود هغه خبري د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنس د زیاتیدونکو تماسونو پر مهال شویلې واشنگتن له طالبانو ورسته تر ډیره یوازې د برمتو د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی
ازادي رادیو تلریش ساتل تاسو سره ده
اوریدونکو سم ورزو کناړ ته د کناړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د دوی سیمه بیا رغونې ته اړتیا لري داسې بیا رغونې ته چې په بنسټیز شکل تر سره شي دوی وای د بیا رغونې لپاره په سر کې د لارو سړکونو جوړول مهم دي او هغه تر ځاکاران هم وای چې کله کناړ د زلزله ځپلو سیمو سړکونه جوړ نسی حالت رسیدګي سختي تفصیل په دې راپور کې
د کونړ ولایت زلزله ځپلي سرپناه د سرکونو جوړول او بیکاری د دوی اساسي ستونزې بولي او دغه ستونزې د حل په برخه کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه د پاملرنې غوښتنه کوي. په کونړ کې د ورستۍ مرګونی زلزلې یو زیانمن فرید چې د نورګل ولسوالۍ د چلس د کلی اوسیدونکو د ازادي راډیو ته ویل چې لغپلې د 22 کسیز کورنۍ سره په خورا سختو شرایطو کې ترخی مولاندې ژوند کوي. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه وغوښتل چې د دایمي سرپناه په جوړولو او د دوی د بیکاری ستونزې حل کولو ته جدي پام وکړي.
موږ لپاره دا کم کورونه چې خراب شوی دا کورونه جوړ شي ډیر زیات ضرورت ده. کم مؤسسات چې دي یا نور دي نو موږ سره د کورو په برخه کې دي کار روزګار نشته دي ډیر زیات خراب ده.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر احمد چې دی هم په زلزلہ کې زیانمن شوی وایي حکومت د دوی ته د سرپناه جوړولو ترڅنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزلہ وشول او د کورم هوټل ګډ وډ شول بس زما خپل د کوټل دیوالونه خراب دي. کوټې مې دوه کې ناسلې جمعره روان دی بس د سی پی سی ام نشته چې د دیوالونو به تو رنګ او جوړي کو بس په دې خیمه کې د جمعره مې تیریږي. کلینیک ترته درو سړک ترته درو هر شي ترته درو موږ
یو شمیر رضاکاران هم د زلزلې لامل د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لري پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار خریه عزالرحمن ازادي راډیو ته وویل
موادو ته ضرورت نشته نور خیمو ته ضرورت نشته. دوی د موږ خیمه نه راوړي دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی. اول قدم کې دوی د سړک غم وخوري. آی او ایم دی او ډبلیو پی دی او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي. دلته اوس تاغې د اوسه پوری سروې پاتې ده. د سې زین لې چې یو ځای لسلس دل سروې کړی ده یو ځای تر اوسه پوری سروې نه کړی.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو لپاره بیا رغول او وروسته د ځانمنو خلکو لپاره د کاري زمینو رامنځته کول ډیر اړین دي ترڅو دوی بیرته خپل ادي ژوند تر وګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان ځانمن کړي مخکې خلک تر ډیره په کارونو مالداري بوختول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړي چې کمزوري زیربنا او محدود لاسرسي د مرستي هڅې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیا رغونه باید راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو چاپیریال او روغتیا په هنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسي د دې هیواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي ترڅو د دې هیواد له بندیزونو او طبیعي پیښونو زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزلہ ځپلو ته پراخ مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې کچېرې بیړنۍ نړیوالې مرستې چمتو نشي نو د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سکل په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 د افغانستان لپاره د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د 4 میاشتنی بیړنۍ خبرګون پلان چمتو کړ ترڅو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې له امله اغیزمن خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي کړي نړیوال مرسته وکړي نو دوی به روان کال تر پایا 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه پاکو اوبو خوړو زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اگست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې دغه مرګونی زلزلې له 2,000 ډیر کسان ووژل نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او لامل یې تر 1,000 کورونه ویجاړ شول.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غواګي اوریدونکو اوس هم ورزو یوې سیمایز موضوع ته حق ده چې ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت ته راوستلي دي. دا ورسته تر دې چې د روسي له خوا ځینې سرغړونې وشوي او د ناتو غړو هیوادونو باندې د روسي الوتکې ورغلل. تفصيلي په دې راپور کې احمد شبرا ورو
د پولند او د ناتو نورې جټ الوتکې نن په داسې حال کې راپاڅېدلې چې روسي پر اوکراین د ډرون الوتکو توغندیو یو بل لوی بریټ پیل کړ. روسي ځواکونو تیر شپه وروسته تر دې د بریټونو وکړل چې پرون درې روسي میګ یو د شلوتکې د استونیا هوایي حریم ته ننوتی او په روسيو کې د روسي ډرون د پولند او رومانیا فضا ته داخله شوې. د پولند پوځي عملیاتي قمندې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې د پولند او متحدانو الوتکې د پولند پر فضا ګرځي او پر مځکه د هوایي دفاع او رادار د کشف سیستمونه د تیارسۍ په حال کې دي. د تیارسۍ دغه حالت چې نوی دقیقې دوام وکړ پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر بل هر وخت د سخت خبرداري حالت څرګندوي. د اوکران هوایی ځواکونو خبر ورکړ چې د روسي په روسي بریټ کې د روسي 1590 ډرون 2 کروز توغندي او 8 بالستیک توغندي شامل وو. د اوکران ولسمشر وویل چې د دې بریډونو په ترڅ کې 3 کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زلنسکي زیاته کړه چې د دشمن هدف د اوکران د زیربناو لمنځه وړل وو. زلنسکي د سپتمبر د 9 لډرون بریډونو ورسته پر ناټو شخ وکړ چې ګډو هڅو ته اړتیا شته او باید په ګډه لاس پکار شو. ناټو د سپتمبر په 12 ویلی وو چې دوی یو نوی فعالیت پیل کړي چې له بریتانیا، ډنمارک، فرانسې او جرمني څخه به د اروپا ختیځ لوري ته اضافي پوځي تجهیزات واستوي. خو ناټو د اوکراین پر فسا د یوې هوایي کمپسې له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دوی تېره شپه 149 اوکراینی ډرون الوتکې په مختلفو سیمو کې غورځولې دي. د روسیا او اوکراین له لوري د جګړې په ډګر کې دا ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدېدلې. اوکراین بیا د خپلو ډرون الوتکو د بریدونو په تړاو ویلي دي چې دوی قزاقستان ته نږدې د ساراتوف او سمارا په سیمو کې د تیلو تأسیسات په نقشه کړي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوریدونکو اوس هم ورزو خوست خوستی بزګران له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د دوی د سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې د حاصلاتو وخت وي نو حاصلات په نشت خرڅیږي ځکه دوی ساتلی نشي، او کله چې بیا دغه حاصلات وخت تیر شي همغه حاصلات بیرته په دوی باندې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په لوړه بیه پلورل کیږي. نجیب الله خیلو د موضوع تفصیل.
خوستی کاروندګر او بزګران د خپل میوه او ترکاری د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو لنشتونه شکایت کوي. وای دوی اړ دي چې ریبل شوی ترکاری او شوکول شوی تازه میوه به لزنده مصرف یا پټی تبه او پلوري. دوی زیاتوي د شنو میوه او ترکاری په پلورلو کې لږ ځړ همرته په توان تمامېږي. خوست چې معتدله هوا لري په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاری د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کاروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال رادیو ته وویل:
دولت ادا په کور دي چې موږ باید در سړو سړو ځینې سړې خونه ولرو. نو سوچ د خپل حاصلات هم کوم کیږي، خپل اېل د مصرف سیوري بل دولت لورشي غازن در درشینه د دورې موږ نه بیا خار شي دي. سړو خونو د نشتون له امله بیا موږ نه ډېر کې ماته خرڅول کیږي.
خوستی کاروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکاری او میوه په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي، او بیا کله چې د دې ځای د سبزی او سیزن واوړي هغه خپل ترکاری او سبزی ور باندې په لوړه بیه پلوري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرغازی وویل:
سړې خونه جوړ شي تر څو د زمیندار لپاره او د عام خلکو لپاره په نرخونه کې کوم مشکل نه شي. کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فزر سیزن چې ختمي کې په خلاصېدو راځي، هغه چې خلک توس میوه ته ضرورت به سازي ده، هغه به د نور ملکونو راځي به د خلکو لپاره ډېر ګران تمامي.
خوسته یو کاروندګر وویل: په کوم وخت کې چې په خپل د خوز د میوه او ترکاری موسمي د نور سیمو د ترکاری په پرتله الکتر لګه 15 واري به ټیټي وي، خو به موسمه بیا د لوړو به د لاس عادي خلک نشیرانی ولای. یو بل ځای کاروندګر ولی خان وایي:
د سوزای لپاره د سړې خونو جوړول ډیر مهم دي. د رومیانو مان یو سلاتیا 200 افغانۍ دی. اوس چې کله وطني سوزي ورسېږي، مثلا لا ته خوست کې بنجان ورسېږي، د بنجانو مان 15-30 خري.
بلخوا د کرنی ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستون زمانی وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده. د یادې ادارې مشر مولوی شیر محمد زبیح وویل: د وی نسبتا لوی سړې خونې د جوړېدو وړاندیز اړوند وسارت سره شریک کړي دی.
موږ د سړې خونې ترتیب نیولې ده، هغه مو پیشنهاد کړی ده، امید ده چې دا به موږ ته منظور کړ شي او په روان کال کې به دغه ګټه اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو.
یاد دیوی شنه او سړی خونی د معاصر کرنې سکتور یو مهم نوښت کړل کیږي چې د نباتاتو وده، حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامدار تولید او عواید په لاس ورځي. د شنو خونو له لارې کروندګر پرته لیدې چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي، د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولی شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډیر وي.
او روسي راپور دار اخلو چې په افغانستان کې د مهال تر بل هر وخت بایسکل ته اړتیا ډیره ده، خو چلوونکي وایي چې ځانګړې لارې ورته نه لري.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي. د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډیر استفاده کوي. د جلال آباد اوسیدونکي ضیاء الرحمن لاله خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپل دلته چې کله خار کې ګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم. د دې څو لاملونه دي، یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېره لري. مثلا زه که چېرته په رکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته، هغوی طبعا مانه دېرش څلوېښت افغانۍ یا پنځوسو پورې اخلي، نو دغه ماته پاتې کیږي، نو یو ګټه خو یې دا شوله راته. دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم، هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تګ چې دی دا ګټور دی. زه خپله د وینې فشار تکلیف لرم، خو چې کم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه.
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده یې د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو تر څنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دي بایسکلان استعمال په ډیره زیات اندازه دي. سجل لاملونه استا ښار کې د ګڼه ګوڼې یا رشته لامل استا. زه خپل هم بایسکل استفاده کوم ځکه زما د کار ساحه چې دغه د ښاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکی خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتګ کوي، بیا وایي بایسکل یو ارزان او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل داسې یو وسیله ده چې مصارف نشته دی، نو چې ډېر مصارف ولري که چېرې پنچر شي او لس روپۍ د مستري ته ورکړې نو د پنچرې ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته درکوم نو هغه در باندې رشخند وښي درته یې چې دا خو څه مرسیډیز ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دی. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالد چې د نوي بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی، خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان ندی ډلی انجینر عباسین بهیر هم دا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سرکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی وایا نعمت الله بارغزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
ښاروالی کابل ډیزاین جدید سرکار کې انجام میتن کلشن مطابق
کابل ښاروالی چې کوم نوی سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لار لري او هم د بسونو لپاره یو برخه په پام کې نیول شوې چې که پراتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل ښاروالی د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونه ده چې مخکې په کابل ولایتونو کې د عامه ترانسپورت په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوی چې ملي بسونه کم یا بېخي نشته او وړې موټرې هم ډېره کرایه اخلي چې د ډېری دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولی سید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پیڅلی نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنې درنو ست کوونکو هیله د چیرو غو جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لسته شرخ لاس وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم تل وسره خیر نشي بوله سره مل پاتې سي. درنو ست کوونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لده چې په دې لوست کې به مو جو تاسو د غوریان په حق له تر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو موضوع د غوریان په حق لده. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن پستر رسیږي چې دوی په غور کې امارات درلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملکشن په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړي په ستاسو د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله مشرف سو او همدارنګه دا امارات دوا سمبولونه یعنی عهد او لواد دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومې دی چې دی بیا وروسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوري د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوي هم و. د سلطان محمد غزنوي څخه بیا وروسته د غور واکمنۍ د هغه زوی ته چې هغه شي نومې دی هغه ته ورکول کیږي. بیا وروسته له دې غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو وقفه د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره له دې چې دوی په خپل سیمو کې خپلواک و خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوي او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودي. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې پینځه سوه او څلوېښتم کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تور رسیږي چې علاءالدین حسین هم اته وخروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوي پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اته وخروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوي پر ځای کښینوي او د غزنی حکومت چاري د تور کوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وجنی او د وجلو سره بیا یو سل بیا بیرته بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوي نیسي او هغه سوځوي چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او د همدغه جهانسوز په نامه دی مشهور کیږي. د علاءالدین څخه څو وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي. یعنی د غور د واکمنی چارې د ته پلاس ورزي د بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1590 کال کې په 1590 قمری کال کې او یا هم په 1143 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړ توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجنه مې دی، یعنی د دغه لړۍ یا دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ کیږي او راپورته کیږي هغه هم دغه انشتګین غرجو چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمنیسی یا د تور کول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقي په دولت کې کړی و ته هغه په بدل کې لوړ مقامونه تر رسیدي چې په پای کې د هاته د خوارزم امارت او په برخه کې چې دته دغه امارت دته پلاس سرزی او تر هغه لاسلاند سیمه نسی دنشتګین غرجه د مړینې څخه ورسته بیا د زوی محمد په 491 قمری کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خواسخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین وو دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو د همغه ټول خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډېر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د تور کول کیږي چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د دمرني سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په د لمړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کې شو، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کې شو دی او د خوارزم شاهانو دغه پیوړی امیران یا پیوړی حکمران چې هغه د علاوالدین تکش او د علاوالدین محمد څخه عبارت و چې په ځنګړی توګه د علاوالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ورکی لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 هم قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاوالدین د خواسه خدمت ځي او په دې توګه بیا د سند سین تر سند پورې د خوارزم شاهانو وکمنې غځيږي. یعنی دغه د سند سین تر سند پورې د ټولي سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا وکمنې چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه د نړیری سیمې تر خپل ولکېران دی راوسته د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کوي ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفہ سره اړیکې شینوي او په پایله کې نصر الدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغل د خوارزم شاهرونی وي چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده را ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره د واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو د حکومت لشکر چې وو چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مختتلي د حکومت سیمې چې دوی ونیول بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دایته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څرول و د پله پسې حمله پترڅ کې یا دغه کومې حملې چې سبب د همدغه پله پسو يرغلونو یا حمله لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډېر اقتصادي ودی او غوړیدنې لپاره مناسبه نه و، یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا د زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه ودا وکي. خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د نی زراعت او تولیدولو لپاره خپل هغه دوریزي ډیر مهم او لمړنی ارتیاوی پوره کولې. دوی به وربشي غنم اوریجی همدارنګه پومبا انګور ممیز یا قشمش بادام پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات هم دغه شان و سره لدی چې د زمينه او هغه شرایط مناسب نه و یا د مناسب شرایط ترته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیدات له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات دغه پنیر بادام انګور پومبا وریجې غنم وربش او داسې نور و. د دې تر څنګ د هیواد ځینو قانونو لکه سره زر سپین زر اوسپنه همدارنګ میز سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه محل کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې سوي و، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړي توګه غوریان نو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 30 متره لوړوالی لري او د محمد غوري په نامه د برلیک په د لودل سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او علمانو ته ډیره په درنه سترګه کتله، هغه ته به قدر ورکوي او احترام به کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزنی شهر سوځوي او بیا ورسته ته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د زیناستو هغه ډیر شایسته ودانی د مین جوړي خرابوي، په هغه وخت کې یا په هغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مړی په حق لبا دی ویل سی و ټول په سرو زرو باندې واخیستل په خپل کتابتون کې کې شو. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځنی لستراوړنې یا کارونه و. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوړه کړی و یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی، عربي همدارنګ نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي. د حدائق السهر فی دقائق الشعر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او مانوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګ سید بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکو شاعر هم په همدغه وخت کې اوسیدل چې دا بیا د وتوات بلخی د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي، او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر و، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا د یو عالم، د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل شوی دی، او داسې ویل کېږي چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا و، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي. سره لدی چې دی یو بیره ما بے تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر و، خو بیا هم د علم د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل کیږي او خلک په دې باور دي چې د دیندار او علم دوست پاچاو. نو تر نو سکون کو دا وو زموږ استاد سید نن ورسې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شی بوره سره مل پاتې سوي اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستی وي، د پامور به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
سلام علیکم کی هلی میو منی درنو زکون کو هله د چروغو جوړ بیا سا وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرغلاست وایم هله د چینل ورس هم د لوست اخره نشي بور سره ملوسی او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخستل سو، نو دغه لست راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډیر هغه وکړه د افغانستان یو نوې مرحله ته داخل کی او له همدې عمله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت درلودي او د هغه په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي هغه په دوه مرحلو کې ترسره شو، چې لومړنۍ مرحله د 1909 څخه تر 1914 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وو د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړ د دغه نوې اصلاحاتو ته هرکلی ویل او دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1914 کال څخه شروع کیږي به تر هغه وخت پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي، چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرنۍ لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالی او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دي چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي، یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکۍ ترلاسه کوي واکمنۍ ته رسیږي نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، یعنی کوم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیخ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته شو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو شونځي جوړ شو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپل دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چاري په عصري سیستمونو سره بدل سو، د حاکمانو په نامه شونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل، یعنی کله چې په دغه شونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغ کېدل نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سو، د داخلي ګمرکي تعرفو ډیروالي لغوه سو او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده، یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورولې د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و، یعنی دغه ملي وحدت درامسته کېدل دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډیرول د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سن، دغه ملي وحدت رامسته کیږي. د اساسي قانون د اتمه ماده سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه پرته د دینی مسایلو څخه د افغانستان تبع ګڼل کیږي، یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام به په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادي څخه پالنه وکړي او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نسی. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د
مذهب توکم او قبیله لمخ کوم تبعید شتون دلودی هغه په مکمل ډول باید د مې یوړل سي. د دولت دسکا هم په درو قوا باندې ولاړوه، یعنی پر اجرایه قوا، مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړوه، چې امانی دولت هم د هیواد حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یولس تیارې یا الوتکې درلودې، 15 کس زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیې او ترکیې ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 23 مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري، یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شو، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیاله لیسه جوړه شوه، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم 15,000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ بیا دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او دغه ټول کارونه تر څنګ بیا د کابل په ښار کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې تر څنګ د لس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایي سفرونو ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راواستول سوه، چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه سوریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندې په میاشت کې په لومړۍ ورځو کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په ورسی، وروسته د کوټې د لارې څخه کراچی ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره، چې داسې وایي چې ژوندی دی غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند بشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه یې هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان، او ایټالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه، یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي، تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي، او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا آلمان ته ځي، او په آلمان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کلیزه هلته لمانځي. یو څرخی الوتکه هم د آلمان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي، او د آلمان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان د دغه سفر سره انګلستان که څه هم د دغه سفر سره مخالف وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي، همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي. هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي، او د هغه څخه ورسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه ورسته امریکا افغانستان ته راځي. شمال الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې، د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې، د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه، همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کومه خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولای سي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني، مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شمال الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او دغه سفرونه چې دی هغه دښمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو په مرمختګ سره ډېره مینه پیدا سوه، د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغه پرمختګ وکړي او د امانی خپلواک دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یو لوی توطیه جوړوي، د مخالفینو ګروپونه خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامی عملیات شروع کیږي، دښمن په دوه جبهو یعنی په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروف کیږي او د دې پلان تر هبه داسې و چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیان څخه خالی کیږي او داسې خبرسته بیا د شمال جبهې یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل شي او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شنواری بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لار د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لار تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والی علي احمد سره چې هغه محل د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکې ټینګوي او علي احمد د دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي او د نورو فرصت طلب کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي، دغه ځای بیا ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. روري سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنی شي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د خبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
سارا خانہ دل رو نشہ جوگی زم زم بیر سجوگی
شجوگی